السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل پخوانی لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړې ده په دې اړه باندې تاسو ته تفصیلی راپور خپور کو دا هم اوری چې د ایران د پیوا مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده په دې اړه باندې به تاسو ته ورستي جزئیات درکړو په تورخم کې له هغې خوا ډیر زیات موټر ولاړ دي او ترانسپورټران وایي چې ډیر زیات نقصې کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر وایي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلي او نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشق چې په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه بشپړ خبرونه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته سوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت د بغلان د پولیسو ویاند واما جاوید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د ویلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې کړي او دواړه پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنا ده چې پانګونه زیاته سي مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلي دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی نن ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یو سرای کې اور لګیدلی چې پکښې تر 1,00,000 زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی خوګیانی وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر 40 زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل اندانه د څرګند چې اور څنګه لګیدلې تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبريال جمال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه خاشقجي له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و خاشقجي د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل شو د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې یوې ډلې پر خپل سر خاشقجي وژلی او دولت ورته اجازه نه ده ورکړې د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسیری او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطانی د دې قتل په پلانولو تورن کړی دي د څارنوالۍ په وینا د خاشقجي په خفه کولو کې 13 نورو کسانو هم لاس درلود خاشقجي ورستۍ ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوتلی و ترکي چارواکي وایي د ده مړی ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و خو پاتې شونې هیڅ ځای ونه موندل سول د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي. امریکایي کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه ورسته له هغه تاییدوي چې بیجینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمیر هیوادونو لخوا غندل سوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پریکړه کړې وه. دا مصوبه اوس ولسمشر ترامپ استول سوی چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانیستل سول. سیردال امان 10 کلن دی چې د چهارشنبې په ورځ په دیار باکر کې واده و. دی داسې وایي: د یوای موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانیسته روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونو او کافیګانو ته اجازه ورکړه چې پرانیستل سي او پر سفر بندیزونه یې روانه اونۍ پای ته ورسول. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 15,150 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله خورلقوایی د دوستم د مارشالۍ د رتبې لپاره به ځانګړي مراسم ژر ترسره شي.
انشاءالله قریبا شاهد مراسم ویژه د خاطر نصب رتبه مارشالۍ به شانه های جناب شان خواهیم.
نور مسایل هم لرو. د ایران په نتنز مهمې اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. جزئیات یې څه دي راسره پاتې شي. او په تورخم کې د هغې غاړې نه ډېر زیات موټر ولاړ دي د کرونا ویروس په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په خاطر. هلته ترانسپورټران وایي چې ډېر زیان یې کړی دی.
زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شو. هغه خلک چې بچوله به د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو.
رازول لمړی مطلب ته ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلوق ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک کړی و. د ښاغلي خرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي خو د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شوی و او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم ترسره سي.
هممهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلې ځلې کړې. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس بلدي وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو څخه د شوي پروتوکول له مخې برخه منشي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا لومړی مرستیال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی خو اوس پوښتنه دا ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان:
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کېږي چې دوی فاتح شوي په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر فعلا فقط دغه یو نوم دوی ته پاتې کېږي. دلته دای سیاسی بس په خپل اردو د افغانستان کې نه لري، دای سیاسی څوکۍ په د مارشالۍ په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي، باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي.
په خواشینۍ سره چې د دغې فرمان او د دغې مارشالۍ په اورېدو سره ډېر خواشینی شوم، په دې معنا باندې چې ښاغلی دوستم په قضایي ارګانونو کې دوسیه لري او هغه دوسیه تر اوسه پورې تای مراحل شوې نه ده، فیصله شوې نه ده. او په داسې حالاتو کې مارشالۍ خو د عقل نه ډېره پورته خبره ده، حتی یو وړوکی ماموریت ورکول هم کفر دی.
خو ښاغلی دوستم ته نږدې کسانو بې له اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کاله وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خپور شوی ریپورت ځینې کارپوهان د افغان سولې پروسې په اړه اندېښمن کړي دي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالې ډلې القاعده سیمه ییزې څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشتو امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې پر بهیر څه ممکنه اغیز کېدای شي، په دې اړه د عبدالحی کاکړ تفصیلي راپور درخبرو.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خپره کړې ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت نا وخت کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوې نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولی تړون پاړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنس د همژغی نشټوالی په ګوته کوي.
کتا چې د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو الته زلمی خلیلزاد او د همکاران په شمول بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره، او دوی داسې انزور وړاندې کولو هڅه کوي چې ګوند ټول هر څه سم روان دي او د تړون مطابق سم روان دي. بل خوا موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ، ک د پینټاګون ریپورتونه وګورئ، ک تاسې د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې دا تیر دوی درې اونۍ کې وخت نا وخت رابرسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وي. او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ د نظر د همغږي کمواله دی. د سولې بهیر د پاره دا چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کابل امریکا پر افغانستان حمله کړې و چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه نیټه وسلوالې ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل، نو هغه وخت د ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څیړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي، نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دي له القاعده سره اړیکې وشلوي.
افریقایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی مشتر ډیر وفادار نه اوسیږي. په همدا خطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفي تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی وو. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپلو غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیش کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربیره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ورزو خوستا خوستی پنګوال وای د لاس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټه نه د جوړ شوې. دوی وای تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټي د احاتې د جوړېدو چارې پیل شوې او کې کارونه همداسې روان وي، شاید کلونه نور هم انتظار ته مجبور شي. په دې اړه احسان آریان لسیمی یو راپور را لګله.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوایی په دې ولایت کې د صنعتي خرګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خرګوټي د احاطې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. د یوې برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکې د وشکارونه لا هم نه دی پیل شوی.
تر وو سفوري د خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوی. موږ د ولایتي درې د اقداماتو نه خوښي څرګندو. د سرکونو زربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوی. هغه بدجا چې دی لپاره منظوره شوی دا شی چې موږ به دا بدجا له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکې فعالیت لري چې د ځای او برېښنا لستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو دی وی کارخونه مالک دی. دای وای غواړي په صنعتي خرګوټي کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي، خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده، خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر ځمکه هم تودې شوې نه ده. د ستونزې چې خل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیل او مندوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونه پکې پلان شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابر شاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احاتې چارې او یاسلنه بشپړ شوې دي، خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکې د وشچارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولي.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا او یاسلن بشپړ شوې ده. زیربنا وزارت صنعت تجارت په پالیسۍ پورې اړه ده چې د ټول په یو ور توزیع کوي، ختم نه کوي او په مشخصه ناغه فابریکا چې تفاهم نامه منځ شوې ده ریټیل کوي.
کڅه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پنګاولو ته د صنعتي پارک د زمکه وښ نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پنګاولو لوري د پنګونې په موخه د زمکه د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو غن وړاندیزونه هغه څه دي چې پنګوالي د زمکه د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د زمکه د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د زمکه د پیدا کېدو موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو، اوس هم ورزو ایران ته، هلته د ایران د یورانیمو د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شویده. دا چې دغه چاودنه د چاودنې څرنګوالی څنګه دی او په دې اړوند نور مسایل څه دي، زموږ همکار عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړې، هم د اوس سره سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. چاودنه څنګه چاودنه وه او اوس څه ویلي دي چې چاودنه د چی په خاطر شوې ده؟
ستانک زی صاحب، اول خو مننه. نیویارک ټایمز له قوله به زه تاسو ته ووایم چې دی ورځپاڼې، چې ډېره مهمه امریکایي ورځپاڼه ده، د استخباراتي سرچینو په قول ویلي دي چې پرون د نتنز په اتومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده، او غالباً دا پیښه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیښه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټۍ هغه تاسیسات ویجاړ شوي چې د مځکې په سر وو. دې ورځپاڼې دا معلومات د منځني ختیځ د یوه استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنز کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی، او په 1,000 متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات هم موجود دي، او دا تاسیسات په مځکې کې 8 متره لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیسات ویجاړ شوی دي، خلاندینې په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کیږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی، او د اتمی انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي، او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلشي.
بله، د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ دغه د ریسه ده دغه چاودنې او حادثه په اړه
د ایران د اتمی انرژي د اداري و اندوی بهروز کمالوندی پرون له چاودنې 1 ساعت وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیستي ځای کې شوه، او لکبلې چاته مرجو بل نه ده پیښه شوه. دوی عموما هم د خبرې کوي چې چاودنې څو مخکیم شوې دي، او ویلي دي چې چاته مرجو بل نه ده اوخته. د دا اډا هم کړی چې د چاودنې په کې ککړون کې اتمی مواد نشته، او دا واضح سمینه دي چې اتمی وړانګې خپرې شوې دي. تر دې یوونه وړاندې د تهران په ختیځ کې د یوې خورا لوړې یا زورورې چاودنې خلکو واورید، او وړانګې هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل چې دا د پارچین د غازو په یوه زیرمه کې چاودنه وه، او مرشوب لې نه داړولې.
یو پښتنه به زه وکم، دا چې په نورو ځایونو، په نورو هیوادونو، خاصتا اروپا یا په امریکا یا په لویدیځو هیوادونو کې خوم د یورانیم د غنی کولو ډیرې زیاتې بټۍ او مرکزونه شته، مګر پیښې ډیرې کمې کېږي، یعنی ډیر کم اوریدل کېږي چې داسې د پیښه شوي. خو په ایران کې وخت نا وخت دغسې پیښې کېږي. علتونه یې څه ویل کېږي؟ تحلیلګران څه وایي چې دوی بېغوري کوي، سمې نشي ساتلی، که څنګه؟
دوه خبرې کېږي په دې برخه کې. تحلیلګران دوی مسلو ته اشاره کوي، یو خو هغه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بېغوري کېږي، ډېره توجه نه کېږي، نه ساتل کېږي. او بل خبره دا هم کېږي چې ایران ډېر دښمنان هم لري، هم داخلي هم بهرني، او کېدای شي دغه چاودنې د بل چا له لوري شوي وي. دا د نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، او د استخباراتو له قولې ویلي دي چې په د نتنز په دې پیښه کې هم همدي وه، او چاودنه شوې ده، یعنی چاودنه بل چا کړې ده، غالبا نه ده چې پخپله شوي وي. نو دا دواړه احتمال شته.
ډیره مننه عصمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډایه کولو یا غنی کولو د یوې لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل، او تفصیل مو واورید. لیرانه باور شو راسان امریکا ته. په امریکا کې پروند جون په 2مه پیو ورځ د کرونا وایروس سباندې 15,000 مثبت پیښې ثبت شوې. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو پرتله دوه برابر زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلور ایالتونو، اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې رامنځته شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور جزئیات په دې اړه باندې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا وایروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په 4مه د آزادۍ ورځ لمانځي، او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي، او داسې ویره شته چې د کورونا وایروس پراختیا به نوره هم ورسره ډېره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي، چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا 5,500 خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي، سره له دې چې بندول لازمي نه دي. په امریکا کې د کورونا پیښې په 40 ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي، خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په 2 د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په 4 ایالتونو اریزونا، کلیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کورونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتوني فوچی ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کورونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په 2 ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوې COVID-19 ناروغۍ 128,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کورونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونه کوو. د فرانسې په پلازمېنې پاریس کې د لوفر موزیم دروازې ورسته له 100 پرانیستل شوې. د ساينس سیند پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل شوې وي. دا موزیم د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی و. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې 4 بندې وي او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوي دي چې له یوه بله بل لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. د نن ډېر خلک یو ځلې نه پرېشتي. د نن بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ټکرونو د کتارونو په څیر یې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټنس رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1 میلیون کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3/4 بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ییزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب باندې او همدارنګ په فیسبوک کې البته خبرونه راپورونه البته ولولې او وی ګورې. همدارنګ په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو د لینکونو او همدارنګ د متنونو د تعقیبولو لپاره ورشه او فیسبوک سره وګوره. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کیږي. دویمه نیمایي کې به تاسو ته دوه مسایل خبرو. لمړی راپور دی چې په تورخم کې هغه غاړه ډیر زیات موټر تم شوې دي او ترانسپورټرانو ته زیان رسولې ده. بل مسله هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده. خو اوس ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی سو لاند خبرونه وای.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د مای چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلې دي. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې وګورئ. سوداګر او ترانسپورټران وایي د کرونا وبا له وجې په تورخم کې لګول شوی بندیزونو انتظامی او ترانسپورتي نظام کې د ګډوډیو د لاسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صادراتو کار ډیر کم شوی او د سره زرګونه خلک بیروزګار شوي دي. په دې اړه د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له تورخمه دا راپور را لګل.
د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و. خو بیا د مئی په 18 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو زلو لپاره په محدوده کچا ځنې شرطونو سره خلاص کړل شو. په ونه کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي. خود تیر په سیر پرې عام ولس تګ راتګ نشي کولای. سوداګر او ترانسپورټران وای په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو لوجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوی. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراج الدین شینواری مشال ریډیو ته وای چې مخکې به د ورځې څه د پاسه 2500 اکسپورت ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس دغه شمیره 150 ګاډو ته راپریوتلې ده.
ډیر اسانتیا و ایکسپورٹ انتہائی زیات و گیڑ باندھے با روزانہ بمونگا تقریباً 2500 گاڑی تقریباً چدا بزت آتے مچے روانو او لکا انرژي چې راغلي مونږه ایکسپورت یو نیم سو تر ورسید لس لس ګنټي زدا تم چې ګاډي لیټ کا نو لکه زدا تم چې انرژي کله نه په بارډر باندې نوال شوي نو دا زدا تم چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسید زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شوغه خلک چې بچو له به ماخام د پاره رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو
ترانسپورټران او ډرایوران وای په تورخم کې انتظامی ګډوډي او غیر منظم ټریفیکی نظام لوجي دوی په وخت افغانستان ته نشي وړیدای او ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي ډرایوران وای چې کله د ایکسپورت مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډي ترې د تورخم هغه غاډي ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي دوی وای په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې پخپل د ګاډو بوتلو اجازه ورکړل شي ډرایور انزرګول په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وای
او ګاډم وسرا پورې وو ترپال ټیپ دای ته کوسکړی دي او موږ دلته د میاشتو پراته یی ګاډه مې د کابل نه راغې بل ډرایور اوس هغه بل قرنټیل والا ورک قرنټیل والا چې وزول ما ګاډه را پورې بټول بکس کې نیم سامان شته نیم ته کوسکړی زه وو څوک نیسم د نیو زه څوک نه پیژل څوک نیسم په چا دا و وکم په و ډیر زره روپۍ مې ابيب ترپال په ټکسله کې اخسته وایم ته کوسکړی دي بد دغه مشکلات دي او مونږه سبب مونږ د نه کلندر مونږ باید چې خپل لاري ته مونږ یو ډرایور آزاد مونږه دا مشکل ده چې مونږ ته ډرایور یو کلندر آزاد شي چې کلندر ک بیان کیږي چې ډرایور خو خامہ آزاد شي مونږ لاري پوری وځي هر ډرایور نه پخته نه وکا بس ولا چې دلته اوس بل هم لګیا وې روپې رانه وړي درې میاشتې وشو چې مونږ د دې غضب ساختای درې میاشتې او درې میاشتې کېږي کورمې پسترګوندې دلې
د خیبر ترانسپورت اتحادیه مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل ګاډو لپاره درې ډرایوران ساتي آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی
بل غړ مصیبت دا چې زوم د یو ګاډی لپاره درې ډرایوران ولي یو یا په افغانستان کې راولي بل یا د ګمرک نه تر د غپور راولي د نادر پورې د کورنټین والا بل د په پاکستان کې زوم ورته خې یو چای په خور لبوزي نو یہ گاڑی بہ تم رمدنی در روان ولا نسما میاش کی پی رکا چڈر ور رضا چھ نزم تبل خیر پیدا شی دل دا چھ تم ر کارخانی تم ر مزدور کار خل گی پ پاکستان کی دا ٹول بے روزگار جنن کارخانی چلے گی نم افغانستان خدا سے منڈی دا چھ کور ودان چھ زون مال اخلی مہربانی دا وک چھ دا کم مشان دی پاکستان نو وگداران دی چھ سپورٹ زیاد کا بل تورخان باندې لګا نرمیرا ولی دمر سختی نه افکار دا کاروبار زیات شي
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه اس او پی یا د تجارتی حلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلي او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نکړي د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد اقبال ویلی چې په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټریفیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چک پوسټونو نه لرې کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټریفیکی ستونزې هوارې کړي چې ایکسپورت او امپورت ورسره د بغیر څه ځنډه روان وي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویل مو هر کله کوم خوشاله يم چې زفر با ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کول سره د دې خبرونې قربانه يم دوستانو د طلب سر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی البته د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره که څه هم ستونزې به ډیرې دي نو د امکان حدا مو یو څو پښتنه رخصت یو د هلمند والی ویاند شغل عمر ځواک سره مو خبري ور باندې کړی دی د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې د هلمند ولایت څخه بیا به نور پیغامونه هم را واخلو
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجبازار د سیمهم د غزمات پیغام دی و چې ورور چارواکو ته ورسېږي موږ چې ته دوکانونه د ګریشته دغه دولت راغلی به دا کورو خیم بار کې مو مسلمان چې په کور مو د افغانستان بچان نه یو مو د مسلمانانو ځامن نه یو نور حکومتونه وو هیڅ را نه کړور او دا شي زموته چې وو لوډر ته ولاړ دي شپته دکان را خراب کړ اته کلینیک را ته خراب کړ کوندو یو کورونا بلا اساس مو شریف کوم کوم نه کړی ورور جان دا غږ مو زار دی دولو چارواکو پورې ورته مو غم دی وخوړ چې مو ټول د مارګ سره مخامخ دی کورونا ده دغه
مننه کوم دوسته چې خپل پیغام او ستونزه مو زموږ سره شریکه کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکې پوښتنې ته جواب وایئ خوشاله وسو. بسم الله الرحمن الرحیم.
دا چې تاسو باندې کې حساسې او د سیمه کې جنگری یا کورونا د لوډل اوی هم ځین د لوډل تیر اونې هم خپل والی ته د دې سره ولې د لوډل د ټول په حق له باندې د مشکلات د لوډل یو د خلکو مخه باندې وعده ورته په ان شاء الله اځین خپل چې دی هغه کبه د پای چکه وته دی او لار به ان شاء الله مشکل په حل کړي لبنان موش هغه د ساحو کسان چې و هغه واجب بازار څنګه یو نور په سر چې هغه دې څنګه مشکل نہیں جائے او کنه کې دې کار نیوی نو کېدلې چې ولې دې غاره سره پلیستین دې مو مستقیم ډول موږ ورته حاضر یو دې دې څنګه د حل په مخه ان شاء الله هر کس چې دې ان شاء الله څنګه دې حل سوو او هغه چې دې کارون مطابق او د وخت سره هم دې استوند کې وی او هم بغیر کوم ډول باندې دې قانون او یا څه نه چاو
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وورو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم؟ د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چورو کې ځکه چې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور دلته چې راځي چې وګورې وا پوسا پر اسمان د بل پر چاران د موږ دا غواړو چې ورور دغه منځ امنیت خوندي شي.
بلې ځکه چې اکثر موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه ستا په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوي د غوریدونکو ته مشکل څه دی؟
افریقی مسئولینو ته مخکې هم څه پښتنې څه ویل چې هغه باید په اړه ورته صحو کې د خلکو د دې د امنیت په څیر په مخ باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په دې کې یا غلطي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې څرګندي یا ستونزې ورته چا دي نو بیا هم د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس په دې په مخ باندې چې هغه څه چې هغه د مشکلات یا نه د نړیوالو سره مو لري یا بیا هم د مارجی ولسوالۍ یا د ناوی ولسوالۍ یا شهرا یو مو کې کومه ستر دي چې د دې د دې ستر د حل په مخ باندې پرایځه اړوند په ستر د تاسو پر کې شي ویډیا او په دې ټکما پر سره شي ویډیا تر دې د پوری لاو د غیر قانوني پیسو اخستلو او په سیمه کې د غیر قانوني دی او تاسو د کسانو سره ورولو او بیا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې چې تاسو یې حل شوي دي او تاسو تلاش په دې باندې ورته شوي دي چې باید ستونزې ته یې پای ټکی کړي. ان شاء الله په دې برخه کې هم نورې خدمات ترسره کیږي او ان شاء الله تعالی دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نور استعمال په باندې ان شاء الله هم
بله مننه ځواک سه دی خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د لمنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه پیغام پیړدم چې د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین شو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتر سړک واده والد صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو د دې نه چې مخکې ډېر سیاست خاص شروع شو چې انجنیرانو یې سروي کول بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا فرصت نه بلای او نه بیا دغه کړی د کار شو کړی دی نو د ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر خاص شروع کړي د درو ولسوالیو لار د کاندو کفار تر نالیته ولسوالۍ مرکز پورې دامبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار ته خبره کا د مدیر همکاري چې د لوړو چارواکو پر وژو پر خبره ورته ځواب
بلې ځواک سپ
یا سړي یوان نیو ولې هر موږ د هغو سړي چې وخت هم په شپه کې د پرتیلې د شول سپلې خان شول سپلې کړې شول سپلې دا هغه سمې دي چې په وخت سره د نړۍ چې عمومي لارې ملارې چې د لارې کې مشکلات دي لارې خراب دي نو بیا نو وینې ته ګرځېږي ول سپلې کړې دا لارې د دې سړک جوړېدل مخکې په کار کې ورته وسیل وو چې هغه په یوه وخت باندې د نوې نتر د رښتینې ولسوالۍ پورې دا لارې د پیدامې د دې بودیجې په اساس پاتې چې یو خپل ځان کې ورکړې و تر هغه ځای یې تر هغه ولسوالۍ ته د ریګن باندې کې خو د دې لپاره چې دا پاتې په هغه غا فاسي ته ول پاتې جوړ شي دا هم د مرکز مسؤلینو سره شریکه شوې ده او دا روان دی درته سره د موضوع شریکه شوې ده په څو چې د ملتونو د په سیمه کې د هغه عمل سیاسي چې هغه واخر هم د پوتنشال لري هغه پلیسي نو بنا دا عمومي لارې کومه لارې چې دا وینه د ګرمسیر مسلوي او وروسته د ګرمسیر د خامشین او د شو مسلوي دا به ان شاء الله تر څنګ کو کې هم په دې باندې کار کوي چې خو په دې باندې وو هم په تیر سره هم والی چې څه د سفرونه کړی دي دا موضوع په مرکزي حکومت سره شریک کړی دي اړوند د وزارتونو سره د شریکت کړی دي تر څو چې هغه ولارې چې هغه د دې پیدا کېږي نو دا هغه چا وته دي چې خلک مشترک کوي نو بیا د دې مشترک مرکز دولت سره شریک شي دي او د اروند پروژو یا د هغه د شي په اساس پاتې کې مرکز سره د څه خلک انشاء الله په دې کار کې شي
بله کور ودان او اورستای موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیو څو بیلګې انتخابو چې د خبرونی د وخت هم دومره د چ باید دغه موضوعات پکې ځای سي نو هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا وس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینی مشکلات رامنځته شوی دي به خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کار زونو موضوع ده یا کومه کونه ورته نرسیږه مختلف دي اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنمو لېږل د دې سبب سوي دي چې په هلمند کې غنمو بیا ډیر زیات لوړ سي نو په دغه ارتباط هم د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبر کوم ما پیغام دغه دی چې د هلمند په ولایت کې غنم ډیر ګران دي موږ ډیر وسره پتنګ من په 300 کالدارې د پاکستانی کالدارې د هلمند والی چې دی ټول قرارداد یې کړو د هلمند ټول غنم یې رانیول بیا په مټورو باندې موږ دولت له نورو دولتو ته استو کېدل څکه من مستپدریا سره کالدار دی باید د مر دل من غنم د حکومت را وګرځي به خواته نه پېږی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار څخه تاسو ته پیغام لرم. پیغام دا دی ورور دا د هلمند ولایت دغه څه چې غنم دی دا ټوله کچاکیز موږ ته معلومات کیږي موږ د لوی دلی وینو چې دا ټوله کچاکیز د هلمند څخه و کندهار ته بیا ځي کچاکیز پر مختلفو لارو باندې و پاکستان ته. ورور ما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې په دا داسې څېړنه وکړي سم د معلومات وکړي بیا په بیا په اخره ورځ بیا وروسته بیا هېڅ فایده نه کوي چې نه غنم یې هېڅ شی وي نه یې بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو. پیغام مې ټولو ته دا دی چې په دې څېړنه وکړي. نور نو وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه له علیکم ستور د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی دا د ناوی د ولسوالۍ په لار باندې د غشمی سرتاوی دی راځي دا غنم دی باری او یا ته سرتاوی دی غنم دی باری پاکستان ته د برمشه د لارې څخه د چلی طالبان په منځ کې تیری د غوښ چارواکو ته ما دا ایله ده چې دا بند کی دا خواسته نور شهر ورته دا خواسته غنم غنم ګرځي دی ګران کړی چې دا بند کی بالا غنم ارزانه کیږي.
بله تو اکسپ
دولت غنم ټول ځان کی او حکومت امکانات لري چې بزګر څخه یو مناسب بیه باندې دا غنم رانیسي او وروسته له هغه څخه بیا بازار ته ځي چې تاوان هم پېښ نه شي او بزګر ته هم پېښ شي او تاوان به یې ترلاسه کړي. نو د ولس خلکو ولس مشرانو قومي مشرانو د سیمې خلکو هغه بزګرانو چې په سیمه کې دا کرونده کړې وه د غنمو نو بنا د دې غوښتنه هم دغه وچې همدغه تعریف باید وشي. بیا نو اوس له هغه څخه هغه د کرنتین موضوعات تر ډېره کې پورې ختم شول هغه پای ته ورسېدل او تر ډېره کې ساحو اوس کوم غنم چې مثال د سیمو څخه حاصلات اخیستل شي وو حاصلات راتلل هغه حاصلات بالاخره منډی ته راتلل او منډی کې تر ډېره کې پورې قانونو کې خرڅېږي. بهرنیو هېوادونو چې څوک وړي هغه یا چې تخص کوي هغه تجاران چې په دې ځای کې رانیسي هغه نو بیا نو پښتان هغه په دې ځای کې چې کوم غنم د دې ځای څخه انتقالېږي هغه د نورو ولایتو ته په دې هم چې نورو ولایتو ته انتقالېږي هلته مرتیا ورته لیدل کېږي او هغه یې خلک هلته وړي. نو بیا ډېر وخت موږ دا کوشش وکړو چې باید هغه کسان چې غنم انتقالوي یا بهرنیو هېوادونو ته باید هغه انتقال نه کړي په دې برخه کې مو چې په پدې باندې کار وکړي چې دا د نړیوال انټرنټ لري چې په دې برخه کې دي چې ټول غنم راځي او وروسته بازار ته ځي کی او ک نه لري خو د بازار په توان کې چې څنګه نور ولایت ته یې خري کړی شو په دې برخه کې اوس هغه روان دي ان شاء الله په دې باندې کار کوي تر څو چې
ایا ځکه په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې د غنم موبایل وړ کړی دا د راپورونو دقیق دي
تقریباً نیم
بله، ډېر زیاته مننه کوم د هلمند والی وین عمر زو اکسب کوم ودان چې د هلمند اوسیدونکو پرسنې مو جواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو چې اوس به یې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ کنر څخه د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې لخه خبرونه خاور ځنکی ولري او ورور نه زموږ غوښتنه ده د حکومت څخه دغه واکې د الکترونیکی تذکیرو توزیع څخه دي او ولسوالۍ ته هم غزوی ځکه چې موږ ته روان انتخابات هم روان دي. مشکلات دا نور هم شته لکه تاسو به تر معلومه ده د متقاعدینو او مایدینو ماشونه چې الکترونیکی تذکیره ونه لري نه یې ولا کوي. نو موږ غوښتنه ده دا چې د الکترونیکی تذکيري توزیع څه دي ورفاله ته مخزيږي او ټول ورفاله ته د تذکيرو صحابه پراخ شي. دا لري ډو کارکونکو ته به هم غوښتنه لرم چې دی په دې اړه باندې د حکومت نظر تر لاسه کړي او موږ سره شریک کړي.
دادی درادیو کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابد اللہ د لغمان ولایت در خانه کلی زخه پتی رنگ عرض کوم. من قبل وځه پرېکشا کې کې نستو روپځي او دوګونی پیسې سکیم ورکولې رکشاوالا ویل ځانه چلیږي. د لغمان ولایت چاواک ته وای او همدغه چې د افغانستان بانک چاواک ته وای چې دغه یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځګونی لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو دغه چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کی چې دکانداران او رکشاوالا مجبور کړي تر څو دا یو ګونی او دوګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشتپال ولسوالۍ د بوري زبان د مکتب و چې د کینل ورو نو د حکومت څخه د یو چارواکو څخه د غوښتنې د مختدا مکتب و چې د یو کې موږ د شاول کوټو د شاشتپال په مابین کې نو په دابان کې پراته یو دی ورکړل دی اسلام یې سرنوشت پاته دی خدمې د ځان سي نه شاسته پاتې وایي چې نشه کې کوو دا لري سره خرابې دي. د لوی چارواکو څخه دا وختونه د شنو ته چې کې مو کتاب د سيتو کې راټ کړی چې تا یې کورې نو په ژمي په دې باندې دالتي.
السلام علیکم. زړه کا د هار پنځوي او سوالي څخه خبرې کوم. مور د دې حکومت سره ډېر په مشکل کې زموږ ګرد کار د غباغو ته چل کړی دی په دې ټکان او په دې سریاو کې او د زموږ په دغه په او دغه انګور د تکذب په څو حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې شارو ته په خپل سروش غلي یا په څو ته غلي د خوراک کار جن سره نه وړي موږ ولا خپل عیالو ته وړي د منګرزي وړي دغه ته یا شان ته وړي یا خپل په څو ته زموږ د حکومت مشران کې دا اوسنۍ چې دا زموږ د اوسنۍ عمر کې. وسلام.
نن یې اسدالله دې د ورځګانې تکذب سره څنګه نسان ګورې دي چله کوم چې مکتبونه شروع کړي چې موږ غوښتنه له معرفت څخه ده نو مثلا د کورو کې نه چې وخت هغه څومره مرتي نه نت تر څه دګي کې نه نت لاي درس وای نه نور څه څه دګي کې درس وای نو موږ دې غوښتنه ځدې موږ غوښتنه حل کړي. خو سلام.
دا زده راډو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات او سیګې زده لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ یو خطرناک او نام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډېره زیاته کورونا خپره شوې او د کورونا د ویرس د وجې نه چې کله به ډاکتران یا حیاتان راغلل نو هغو به پوره هر کلي ته رسېدګې نه شوای کولی. موږ یو درې څلوېښت پنځوس کسو لیست برابر کړی ده چې هغه په کورونا باندې ډېر نفر پکې دلته کورونا نیولي وو او د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو او ډېر سختې ستونزې سره مخ شوي چې هغه له ولسوالۍ نه لا امنیت نه او له هسپتال له ټولو نه تایید شوی ده. د لوګر په ولایت کې له موږ سره مرسته نه کیږي او د موږ د ازرې د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د
دی اسکرو نه دی دغه ولسواله هیڅ غم نه راته خړل کیږي. خدای دی وکړي د افغانستان وړکونی چارواکي دی حاضر ولسواله تا پورا نظر و.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم. آزادۍ رادیو نه موږ ډېر منندوی یو. دا پنځلس شپاړس کاله د آزادۍ راډیو موږ تعقیب کړې ده او د خواره او د غریبو د بېچاره غږ یې همیشه پورته کړی ده. موږ ډېر منندوی یو. څومره چې اوس ستاسو علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرم چې زما غږ دوی خپور کړي چې دغه شفاخانې د لوګر دی که د کابل دی ډېر غږ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران یې ډېرې ناپروا دي. پیسې اخلي رشوت اخلي. نور مونږ چا ته وجاړو او چا ته چیغې وکړو بس دا یوازې آزادۍ راډیو د مونږ هیله ده چې د مونږ غږ خپره وي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم درنو اوریدونکو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو راسره شریکې کړې وې. موږ هم دا درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هر موضوع باندې له چارواکو سره هم وغږیږو. د خبرونې جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسې ټولنیزې ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسؤلینو سره شریکو.